96 061 06 یک شما میتونید پیامتان به این شماره هم به ما بفرستین. تشکر زیاد از اینکه تا حالا با ما بودین. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشین.
ډیر زیات مننه الله تاسو او قدرمن ملمنې څخه د ازادې رډیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي په دې هیواد کې شخصي زندانونه نشته او هغه زندانونه چې د حکومت تر څارنې لاندې دي په هغه کې شکنجه نشته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. رپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او هوایی بریدونه کړي دي. او پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبره ورکړي. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شفغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډي غوري د خواجه کلاسي می امنیتي پوسټه کې موظف ډیر سرتیری د چهارشنبه په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلابن شي او پرون ماسپخین د مجبوریت لمخې د طالبانو پر لیکو ورګټ شول. د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د سرتیرو د شغورن لپاره هیڅ راز مرسته ونه شو نو ځکه له طالبانو سره یو ځای شول. د بغلان والی عبدالستار بارز د امنیت چې طالبانو په ډنډي غوري کې پرمختګ کړي خو نو مغوري پرون لا ازادي لري سره په خبرو کې ویل چې دا پرمختګ موقتی دی.
فقط در یک نقطه دشمن پیشروی داره که او هم
دوی دښمن یوازی په یوې نقطې کې پرمختګ کړی چې د ملي اردو لخوا یې هلته مخنیول شوی. موږ د دښمن د شومو او منفی پلانونو لشنډولو لپاره ځانګړی پروګرام او جدي تیاری لرو. ویل کېږي چې د خواجه کلا د امنیتي پوستې له سقوط سره د ډنډي غوري وضعیت برخه د طالبانو لاسته ورغلې. په ډنډي غوري کې چې کابل ته د برېښنا د رسولو پایې پکې دي د افغان ځواکونو وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له سور زرایسي یو ځل بیا زور اخیستی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي رپورت په اړه دوی یو وار بیا په دې غور کوي. د جمهور ریاست لخوا ویل شوی چې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت پکې اندېښنه ښودل شوی. د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخن مینپال وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلي مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په مقایسه د بشري سرغړونو موارد خورا زیات راکم شوي. مینپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجه ادعا هم رد کړه. نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له لارې په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پرله پسې څارنه کوي او زیاته کړه چې حکومت هیڅ چاته د شخصي زندان د لرلو اجازه نه ورکوي. په پام کې د افغان حکومت ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. د امریکا غږ آشنا راډیو د ولسمشر د ویان د وخان مینپال له خولې وایي چې افغان حکومت به همدار از امریکا څخه هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تروریستانو له تور لیست څخه لرې کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. له دې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون ویلي وو د سولې شورا له دې سره موافقه کړې ده چې د حکمتیار او د اسلامي حزب د جګپولو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. نوموړي همدار زیاته کړه چې د سولې عالي شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر څه باندې اویا مسایلو موافقه کړې ده. او پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوس په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او پورې هوایي حمله کړې. د امریکا د پوس جنرال چارلس کلیفلند وایي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر عملیاتو تمرکز ممکن دی ځکه د امریکا پوس د کال له پایله د افراطي وسلوالو د ځپلو اجازه ورکړل شوې. موړي ویل چې د امریکا د پوز هوایی حملو د داعش توان ته سخت ضربه ورکړې ده. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې د حملو په سلو کې اتیا په ننګرهار ولایت کې چې داعش ډلې اصلي مرکزونه دي ترسره شوي. د همدار زیاته کړه هلمند ولایت د طالبان لخوا د سقوط لګواښ سره نه دی مخامخ شوی، خو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې حالات سخت. پاکستانی چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږ پولیسو وژل شوي او څلیرویشت کسان یرغمل شوي. امنیتي چارواکي وایي په یرغمل شوو کسانو کې امنیتي مامورین هم شته، خو زیاتوي چې دقیق شمیر دوی ته نه دی معلوم. د عملیات د ځنګله په منځ کې په یو ټاپو کې چې د چوټو ګینګ په نوم د جنایتکارانو د ډلې د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کېږي پیل شوي او د یرغمل شوو کسانو لټون هم پکې شامل دی. پولیس وایي چې په دې عملیاتو کې د چوټو ګینګ څلور مشران وژل شوي. چارواکي وایي د ډلې مشر غلام رسول چې په چوټو مشهور دی د پنجاب، سند او بلوچستان ایالتونو په پولو کې د جنایتکارانو د فعالیتونو مشري کوي. د پاکستان پولیسو د روانې میاشتې په لومړیو کې د پنجاب ایالت د راجنپور ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د افراطي وسلوالو او جنایتکارو بانډونو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکولو له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي مشر پاول ریان پرونی وینا د هغه اندېښنو په ثواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره له اتومي موافقې وروسته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو له کبله مالي سرچینو ته د تهران د لاسرسي په اړه شته. ریان په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې دی د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره په کلکه مخالف دی. نوموړي د ایران او سوریې په وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. وی ویل د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوه شي چې ایا امریکا لا هم په دې لوبه کې شامل ده کنه. مخکې د اوباما د ادارې یو جګپول چارواکي ویلي وو ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکا مالي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنکړل شي. لاسادي رډیونه خبرونه اوري. په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاوو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ پرون خبر ورکړ. وی ویل د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جګپوړي سلاکار پرون په یو ټلویزیوني خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د تروریزم پر ضد د مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي. او د اذربایجان دفاع وزارت وایي وزیري سرتیری پرون د ناګورنا کرباخ په لنجبنه سیمه کې وشل شو. په دې سیمه کې چې تیره اونۍ بې ساري درنې جګړې پکې وشوې له اوربند وروسته دا لومړني بشري تلفات دي. د اذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پوځي او افسر د خپل هیواد د سرحدونو د دفاع په خاطر وشل شوی. د ناګورنو کرباخ چارواکي چې ارمنستان ملاتړ کوي دا خبر رد کړی. وایي په ویلي دي چې اذربایجان غواړي د دې ډول ادعاو په خبرولو سره وضعیت نور هم خراب کړي. ناګورنو کرباخ کې د روانې میاشتې د پایل په درې ورځنیو جګړو کې څو تنه ووژل شول. د اپریل په پنځمه مسکو په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند ټینګ شو، خو نښتو دوام وکړ او د تېرې جمعې په ورځ هم دوه کسان په نښتو کې ووژل شول. خبرونه مولا اساده راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې موږ ګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. زیاتوي چې حکومت د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې ونیول. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د څرګندو شو اسنادو له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خایي په پوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په برید کې لاس لرلی وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکړې سلسله پیل کړې. په دې اړه به ریپورټ ولرو. د ننګرهار د دینی عالمانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د ډیورن کرخې خوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوي د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي. په هلمند کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي. دا موضوع به هم وڅېړو. د فرا چارواکي وایي د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه په دې وروستیو کې لغوه کړي او پر ځای هڅه کوي چې په فرا ولایت کې د لمریزي یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي. افغان چارواکي دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او په هغې کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه وکړه. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حمله او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوي. جمهوري ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لرې کېدل په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي. اوای د شکنجه د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څېړنه شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی میناپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د بشري سرغړونو موارد ډیر زیات رقم شوي او دا په دې معنی ده چې حکومت د بشري حقونو په مسله کې خورا زیات جدي دی. میناپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محبسو کې د شکنجه په اړه باندې دا کاملا مردادو ولسمشر د کار په لومړی ورځو کې د سرخی پله د زندان سره او بیا د شزو د محبس ته لیدنه وکړه. دې په خاطر باندې چې ژوند یې وګوري او د هغوی دوستي په اړه او د هغوی سره مخامخ خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ د محبسو وضعیت ته کاملا متوجه یو.
خود عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخي څیړونکو هوری مصدق ازادي راډیو ته وویل د افغان نړیوال سازمان باور لري او زموږ څېړنې هم ښایي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکی تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره حده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. په عین حال کې که څه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوی خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه مختره رسیږي. په تیره د هغو حملو چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله ترسره کیږي. ارګوای حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د دیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال هم دراز وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاره د هیواد په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي. خغلی مینپال زیاته کړه چې حکومت د هیواد په هیڅ برخه کې چاته د شخصي زندان د لارلو اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو لوونه ترو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د څرګند شو اسناد لمخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خی په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په بریټ کې لاس لرلې وي. د فارن پالیسی د مجلې د رپورت لمخې د اسناد په ورستوي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا څرګند شول. په دې اړه نور تفصيل د ملالۍ بشیر په رپورت کې وره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد غیر محرم اعلان کړي چې وایي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر کارکونکو د 2009 کال د حمله ترشا شاید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د فارن پالیسی مجلې د راپور لمخې دغه اسناد د 2009 کال د دسمبر میاشتې د 13 نیټې له حمله دوی اونې ورسته ترتیب سوی وو. اسناد د حقانی شبکې د عملیاتي کارکونکو او د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناپیژاندو کارکونکو ترمنځ د یوې لیدنې په اړه راپور ورکوي. د اسنادو لمخې چې په چهارشنبه خبر شول په حقانی شبکې شک و چې له آی اس آی سره به په اسلام آباد کې میاشتنی غونډې کولې او آی اس آی د دغو غونډو پر مهال حقانی شبکې ته د نامعلومو عملیاتو لپاره ناڅرګنده اندازه پیسې ورکړې وې. د پاکستان د آی اس آی لخوا د خوست د حملې تمویل نه دی تایید سوی او اسناد یادونه کوي چې یوازې د معلوماتو لپاره دی او څېړل سوي استخباراتي راپورونه نه دي. د افغانستان، پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د حقانی شبکې او آی اس آی ترمنځ اړیکې یو څرګنده خبره ده، نو په دې کې د شک ځای نشته.
اسلام آباد خواوشا ډیرو الته جرګې مرکې کولې، داسې مرکو کې دی ناستو چې د کورمې په حواله یو جرګه و. ماته دا معلومات ذاتی چې ابراهیم حقانی او خلیل حقانی هغه کې ناستو او دا د دې کیبل نه وروستو د 2011 خواوشا خبره کوم تاسو ته، نو هغه کې د پاکستانی چارواکي موجود وو، هم فوجي چارواکي او هم سویلین چارواکي، بلکې یو میټنګ خبره ماته د کورمې یو پخوانی د قومي اسمبلی غړي دا خبره کول چې هغه کې رحمان ملک د پاکستان وزیر داخله، هغه ته هم حاضر وزیر داخله هغه موجود وو.
د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا په نورو خبرو سوي اسناد کې ویل سوي چې اسلام آباد افغان سختریزو تمالي مرستي ورکوي. شاغلي تقیوای د دې لپاره چې د آی اس آی د داسې فعالیتونو مخه ونیول سي، امریکا باید پر پاکستان اقتصادي فشار راولي چې د تروریستي ډلو تمویل بند کړي او امریکا باید پر خپل بهرنی پالیسي له سره غور وکړي. په ورته وخت کې پاکستان له امریکا څخه میلیارډونه ډالر بشري او نظامی مرستې ترلاسه کړې دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې پر پاکستان اته F-14 جټ الوتکې وپلورلې. د جټ الوتکو د پلورلو د موافقه پر ضد په امریکا کې د کانګرس یو شمیر ډیموکرات او جمهوریت غشتونکو غړو انتقاد وکړ او هڅه یې وکړه چې دغه خرڅلاو مخه ونیسي. خو د اوباما ادارې د دغو الوتکو د خرڅلاو د موافقه ملاتړ وکړ چې ګواکې پاکستان دغه الوتکې د تروریستانو پر ضد په جګړه کې کاروي. په دې اړه چې امریکا پر دې هرڅه سربېره ولې پاکستان ته دومره مرستې ورکوي، شاغلی تقی وایي د سی آی اے او امریکا د دفاع وزارت دریځ د بهرنیو چارو د وزارت له دریځ سره لږ توپیر لري، ځکه چې امریکایي ډیپلوماټان ډیری وختونه د پاکستان پر خبرو اعتبار کوي چې ګواکې د افغانستان له لارې ورته د هندوستان له لاسه خطر پېښ دی.
سټیټ ډیپارټمنټ باندې یو لوی سوال پورته کوي چې تاسو دا کیبلز استوي چې دا امریکایي ځواکونو باندې حمله ده، امریکایي خلکو باندې حمله ده، د امریکایي انټرسټ باندې حمله ده، صرف د افغانانو باندې حمله نه ده. نو بیا هم تاسو دا بار بار وایي چې پاکستان سره گزارو کې ولې گزارو کې پاکستان سره آخر څه د دلته خلکو ته دا خبرداري ورکوي چې پاکستان سره نیوکلیایي وسله ده او هغه به استعمال کې. زما داسې خیال دی چې دا د سټیټ ډیپارټمنټ کمزورتیا ده چې 2009-10 نه دوی ته دا خبرې معلوم دي او بیا دوی درې څلور کاله واغېست. زما خیال دی چې 2012 کې دوی د حقانیان عالمی دهشتگرد یا عالمی ترګر تنظیم وګرځولې شو.
شاغلی تقی وایي چې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې دننه د پاکستان د آی اس آی د داسې فعالیتونو پر ضد خپل دریځ روښانه کړي. دی وایي افغانان هم باید د ډیپلوماټیکو لارو په دې اړه خپل ژغ پورته کړي او خپل جدي دریځ وړاندې کړي، ځکه چې ډیری افغانان د حقانی شبکې د حملو قربانیان دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو شمیر سرګند شو اسنادو کې د سیخکاری چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی اے پر یو مرکز برید کې لاس لرلې وي. سموږه ګل اساده یې راډیو نو ورې ده. ننګرهار دینی عالمان وایي د ډیورند کرخې اخوا مولایان په افغانستان کې د جهاد فتواوی د خپل سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي چې د دوی په وینا دا کار د اسلام پر ضد ده. په دې اړه لسمی زموږ د خبريال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
په ننګرهار کې دینی علما وایي یو شمیر بهرني مولایان د سیاسي هدفونو په خاطر د جهاد فتوی ورکوي چې د دوی په خبره په هیواد کې خپلمنځي جنگونه د همدغه فتوی له امله روان دي. د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی د چهارشنبه په ورځ په یو جوړه شوې ناسته کې ویل دغه ډول فتوی اکثره د پولي هاخوا مولایان ورکوي. نوموړی وایي د شخصي او سیاسي هدفونو پر ضد دغه فتوی د اسلام پر ضد دي.
مونږ په خپل ولسونو داغه کوو، داغه په بیانونو تقریرو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده، دا ټولې سیاسي فتوی دي، دا افغانستان خرابول غواړي، دا فتوا د اسلام خلاف ده. زمون اردو مسلمانان دي، پولیس مسلمانان دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل د نظام د تقویت او پټولنه کې د اوسنۍ ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د علماو همکاري ډیره مهمه ده. نوموړي وویل په یاد ناسته کې ټولو علماو پریکړه کړې د هغو ټولو جنایتونو پر ضد چې پټولنه کې موجود دي خپل غږ پورته کړي.
ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختیو چې موږ سره مخ شو د دې خلاف علما کرام غږ جیږي تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي، څوک ورسره کومک کوي، څوک ورته زمینه مساعده یي، هغې په دې ظلم کې شریک دي.
د یو شمېر کتونکو په خبره دیني علما باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي او پر هیواد تپل شوو جنګونو په اړه د اسلام نظره ولس آګاه کړي. د ویلو ده چې له دې وړاندې په لغمان ولایت کې هم دیني علما ورته ناستې جوړې کړې وي او په خپلو ویناوو کې په هیواد کې اوسني روان جنګونه د اسلام پر ضد د بهرنیانو جوړې شوې دسیسې یادې کړې وي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا افغانستان د کورنوي چارو وزارت د وژل شو پولیس وارسینو ته د کورونو د ورکولو سلسله پیل کړې. د دې وزارت چارواکو پرون ورځ د بیلابیلو ولایتونو د وژل شو پولیسو 950 کورنۍ ته په کابل کې د اپارتمانونو کلیګانې ورکړې. ویل چې دا پروسه به دوام پیدا کړي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ټولو وژل شویو پولیسو وارثینو د ستونزو حل ته پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاید د پنجشنبې په ورځ د امنیتي منصوبینو وارثینو ته د 950 بابا اپارتمانونو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې دا یو پیل دی، خو هڅه دا ده چې د وژل شویو کسانو ټولو کورنیو ته مرسته ورسیږي. ښاغلی جاید وایي چې د افغان ځواکونو وارثینو او معلولینو ته پاملرنه د ملي وحدت حکومت لومړیتوب دی.
دا لومړی ګام دی، خو موږ د خپلو وژل شویو سرتیرو وارثینو ته دا ډاډ ورکوو چې د کورنیو چارو وزارت به د ټولو وژل شویو کسانو کورنیو ته پاملرنه وکړي. موږ به له هر هغه امکانه ګټه واخلو چې زموږ په واک کې دي.
شپېته بابا دا اپارتمانونه د ایټالیا حکومت په مرسته د کابل په څلورمه ناحیه کې دغو وژل شویو پولیسو کورنیو ته جوړ شوي چې د بېوزلۍ ژوند لري او د کورنیو غړو شمېر یې ډېر وي. دا اپارتمانونه د پولیسو په ښارګوټي کې جوړ شوي، چېرته چې له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د وخت حکومت هم د پولیسو منصوبینو ته کورونه سپارلي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپارتمانونو شاوخوا 46 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د بېلابېلو ولایتونو څخه د پولیسو پاتې شوي کورنۍ ورته د قرعه‌کشۍ پر اساس انتخاب شوي دي. په جګړو او بمونو د وژل شوي پولیسو کورنۍ وایي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي. له دې ډلې یې دوه تنو احمد زمیر او میرمن روشن ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې له نامنیو ځورېدل او په نوي ځای کې اوسېدو ته خوشاله دي.
دا پروس کال پروژې په وستم باندې شهید موږ خوښ یو چې دغه شهیدانو ته دغلته منزل او کور یا تعمیر دی ورکړو.
د زوی له وژل کېدو مې 4.5 کاله تېرېږي. موږ ځمکه او کور نه درلود، په کرایي کور کې اوسېږو. له خدای مې د انګور لپاره همدا غوښتل چې د کور څښتنه سي او خپل ژوند وکړو.
افغان حکومت له کلونو انتظار وروسته دا لړۍ پیلوي چې له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو اکثره وارثینو د خپلو کورنیو وژل شوو غړو ته پر وخت د نه پاملرنې شکایتونه کړي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابي وایي سال کې چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل ارقام لوړ شوي، د کورنیو چارو وزارت باید د دوی کورنیو ته د پاملرنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړي او لګوي.
فراه ولایت ته د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه په دې وروستیو کې لغوه شوه. ټاکل شوی چې دغه پروژه به روان لمریز کال کې عملي شي، خو چارواکي وایي چې د ایران څخه د برېښنا د واردولو پر ځای به په فراه ولایت کې د لمریزې یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې ورو.
فراه ولایت د ایران څخه د 10 میگاوات وړدتی برق قرارداد په دې وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا لغوه شوې ده. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګ وایي دا قرارداد د ډیرو لګښتونو او امنیتي ستونزو له امله لغوه کړی دی. د والی په خبره د برق قیمت ایران ډیر لوړ ټاکلی او همداشان د پروژې مالکیت هم د افغانانو سره نه و، او هر وخت چې ایران غوښتي وای نو دغه برېښنا قطع کولی شول.
برق په دې فسخسو چې یو خو قیمت لوړ و، د ټولو عناصرو په برخه کې چې نه قیمت یې څه د پاسه 50 میلیونه وو او برق هم قیمته وو او د دې کال په کال قیمت نور هم لوړېدو او د دې لارې مسله چې ما یاده کړه او مالکیت یې چې ایران درلود نو هر وخت چې داسې چې غوښتلو په هغه وخت کې پیبنده وو.
له بلې خوا به د فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د برېښنا پروژې لغوه کېدل یوه ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي د ایران څخه د برق د واردولو د پروژې په اړه دولت ډېرې ژمنې کړې وې او پر دغو ژمنو باید عمل شوی وای.
په دې باندې ډېر متاسفه یم چې ولې دا وعدې پر ځای نه شوې. فرایي ولس د برق د راویستلو لپاره حق دی، د فراه بند جوړول د فرایي ولس حق دی او نن زموږ د ولایت سره د مور او د مېرې چلند کیږي.
په همدې حال کې د فراه والی محمد اسف ننګ وایي چې ایران فراه ته په لوړه بیه برق ورکوي او که دغه لګښت پر سولري یا لمریزې برېښنا ولګول شي نو د فراه ولایت په خیر دی او ټول فرایان به د لمریزې برېښنا څخه په ارزانه بیه ګټمن شي. دغه په خبره لمریزې برېښنا د فراه ولس خپل ملکیت او برق به هم ډېر ارزانه وي.
موږ د دې سولر پاور تفکر چې اوس مطرح شوی دی د دې استقبال کوو. دا ښه شی دی، برق ډېر ارزانه کېدای سي راځي. مثلا که د ایران برق په 8.5 روپۍ تمامېدو نو دا تر نیمې بیې لا ټیټ به را تمامېږي، تر ډېر هم لا ډېر ټیټ. دوهمې دا ده چې د دې مالکیت به زموږ وي، دا یې بل امتیاز، یعنی هغه عیبونه چې په هغه کې درلودل په دې کې دا ټول امتیازات بلل کېږي.
له ډېرې مودې راهیسې فرایي ولس ته وعدې ورکړل شوي د برېښنا خاوندان به شي خو دغه موضوع تر اوسه نه ده عملي شوې. وبهیې داسې چې تر کله به د هغې پروژې کار پیژي چې په ترڅ کې به یې کابو 12 میګاواټه لمریزې برېښنا فراه ولایت ته برابره شي.
په هلمند کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د خلکو کورونو او مځکو ته زیانونه رسېدلي. ویل کېږي د سیلابونو او ورښتونو له امله تر ټولو ډېر زیان د شمال په ولسوالیو کې اوښتی، خو د ناامنیو له امله د مرستندویو ادارو د سروې ټیمونه دالته نشي ورتلی. په اړه یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
د روان مریز کال د پیل سره جوخت په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي او د خلکو د کورونو تر څنګ د هغوی کروندې او شاړې مځکې خرابې کړې دي. د ناوی او نادالی ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي خلک شکایت کوي چې په سلګونه جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه د هلمند د سیند اوبه وړي دي، خو تر اوسه مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې.
تقریبا 15 کور اوبه اوار کړي دي، وړي دي، یا همدې ورغلي ده. نیم سل جیب په مځکه سده کرنې مځکه خراب کومه مځکه سده مځکه زموږ ده. څاروي یې کړې ده، تللی ده، بل څوک نه دی راغلی.
اوبه مانځل تاوان سولې بلې چې هغه ما تر وړي په مځکه ده، هغه یې وړي ده. غنم غنم نور شاوخوا ټوله کښې شوه، غنم چې دغه ځای پیدا
دروان مریز کال د پیل سره جوخت د پیل سو ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو د زیان دقیق شمېرې نسته، خو ویل کېږي ځانې طرفات نه لري. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس میرکلم زیدی وایي تر اوسه یوازې په ناوې او ګرمسیرو ولسوالیو کې د اوښتو زیانونو سروې کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل په نورو سیمو کې د سروې ټیمونه کار کوي او کله چې د دوی کار بشپړ شي زیانمنو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کوي.
دغه اوسنیو ورځو کې چې کوم هغه سیلابونه یا د هلمند رود د اوبو د طغیان په سبب باندې د کجکي څخه شروع بیا د خانشین تر پایه پورې د هلمند رود اوبه ډېرې سوې وې، نو خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي. خصوصا هغه ولسوالۍ چې موږ سروې کوي لکه د ناوې ولسوالۍ، ګرمسیل او د مرکز شاوخوا، نو په دغو کې تقریبا د ګرمسیل ولسوالۍ 6 کوره کلي تخریب شوي دي او زراعتي یې 1 شپېته کوره مځکې او زراعت یې خراب شوی دی چې 1050 جریبه مځکې کېږي.
ویل کېږي د ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان په شمالي ولسوالیو کې د هغه سیمو اوسېدونکو ته رسېدلی دی چې د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی عبدالله چې په دې وروستیو کې لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه د منځه وړې ده.
تقریبا په 100 کورونو باندې هلته د مابینه څخه وړي دي کاملا، او په 0 جریبه ځمکه یې وړیا ده چې هغه کښت او زراعت یې د کاملا د مابین څخه تللی دي، او په 100 جریبه ځمکه یې هلته کاملا د مابین څخه وړې ده چې هغه د رود تل ګرځېدلی دي چې هغه بالکل اخلاص شوي دي. خلک د ځمکې تقریبا په تعداد د 300-400 کورونه به هلته کاملا د مابین څخه تللي دي. حیوانان یې وړي دي، په ځنګل کې حیوانان ګرځېدل. داسې یو ځنګل وو، یو منطقه وه چې کجکي سپلا کې وه، هلته دغه بودګانو دغه شړلې وه. هلته هغه چې دا رود راواوښتی په هغه ځنګل کې بند پاتې شو. رود چې مونږ خو هلته نه دي راغلي، موږ د ولسوالۍ صرف جریان کې نو چې هغو کچېرې آی حت راته تعین کوي کوشش موږ په دغه باندې.
په شمالي ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله د پراخه زیانونو اوښتل مني، خو وایي د ناامنۍ له امله نسي کولی د سروې ټیمونه واستوي او د اوښتو زیانونو دقیقه پلټنه وکړي. د وروسته له څو کلونو وچکالیو لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله راوتې سیلابونه خلکو ته په ډیر اندازه مالي زیانونه اړوي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
و مردل چې د هلمند په ګڼو نام نه ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو له کبله راوتلو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي، خو د سروې او مرستو ټیمونه د نام نوي له کبله سیمې ته نشي ورتلی. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ریپورټونه وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې دیرش افغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نوی وخت نوم یاد شي ازادي راډیو ته ویلي دي دا پولیس په یوه سیمه کې له طالبانو لخوا کلا بند و او د مرستې د نه ور رسېدو له کبله اړ شول چې د طالبانو په لیکو ورګډ شي. دا افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. په پام کې د افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست څخه وباسي. پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې امریکا پوز په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو ترتیا او پوری هوایی بریدونه کړي دي. پاکستاني چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او د څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړي. جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د دې هیواد د بنسټي خودونکو ولسمشر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د توغندیو یو ناکام ازموینه کړي. او په پام کې دا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. دوستانو، مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د دې خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. د اسلامي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې بل یو بل سره ګډ کار کوي. په دې اړه پرون د ترکیې ولسمشر خبریالانو ته څرګندونه وکړې. د اسلامي کانفرانس د 50 غړو هیوادونو مشران د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شوي دي او د اسلامي نړۍ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. احمد تکل په دې اړه ریپورت دراوري. ورپسې ځوان فکر پروګرام مهروي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اسلامي هیوادونو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به له یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استانبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران دا اونۍ په استانبول ښار کې راټول شوي څو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کانفرنس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامله ده. اردوغان غونډې ته په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه دې نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د وړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځته کېدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حال کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف څرګندونه وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحانی په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وزي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي. د استانبول په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ګډون کوي.
لوی چکتن تعالی په نامه دوستانه خرغلاست د ځوان فکر خبرونه ده. د خبرونه یو ځل بیا هم بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب زایمه رسنه قدرمن ولمانه په خبرونه کې حضور لري چې دوی په خپل خپل ځان معرفي کې او ورو سبب یا پر دې خبرې وکړي چې تر څه حد لزوانانو څخه په سیاسي فعالیتونو کې د اصحاب لخوا یا د ګوندونو لخوا مثبت ګټه پورته کی او تر څه حد له دوی څخه سوء استفاده یا عام ډول کوي چې منفي ګټه ترې پورته کیږي. په دې خبرې ولرو خو ته هر څه د مخه به ولمانه په خپل یو سره خپل ځان معرفي کړي.
فضلامین امینی د بلخ ولایت اوسیدونکی.
حبیب الله اکبریم د بلخ ولایت اوسیدونکی.
وحید ګل زهیر یم د بلخ ولایت اوسیدونکی. دغه موضوع ډیر جالب موضوع ده. د ځوان د سیاسي شور نه په نننی سیاست کې تر کومه کچه باندې هغه نه مثبته ګټه اخیستل او تر کومه کچه د هغه نه منفي ګټه اخیستنه ده. نو په اوسنی وخت کې دغه سیاسي تحولات او سیاسي بدلونونو د ځوانانو فکر یو څه مخشوش کړی دی. بل دغه باندې د ځوان دپاره د کار د نشتون او د خارج ته د تګ دغه ناخوالی د دې لامل شوی دی چې د ځوان د پاکو احساساتو نه ناوړه ګټه واخیستل شي. ډیری دغه خلک چې په سیاسي کچه باندې دا وایي غواړي هغه ځان یو سیاسي څیره مطرح کړي، د اکثریت یې د ځوانانو د پاک احساساتو نه ناوړه ګټه اخلي، هغوی په منفي لارو باندې کاروي، حتی د ځان په ګټه باندې په لارینو کې استعمال شوي دي. دغې نه په اخوا باندې حکومت د دې دپاره د کار زمینه نه ده مساعده کړې تر څو ځوان ته کار پیدا شي، هغه تر څو له پوهنتونه فارغي. نو همدا لامل دی چې د ځوانانو نه په اوسني وخت کې د هغوی د دې په ځای چې د هغوی د انرژۍ نه او ځوان توان نه کار واخیستل شي، نو هغې نه اکثریت ته هغه ناوړې ګټې پورته کېږي، دې په ځای چې مثبتې ګټې ترې واخیستل شي.
اکثرا ځوانان په پټو سترګو دوی سره یو ځای کېږي. دې پوښتنې ته که ځواب ووایي،
څنګه چې زمونږ ورور دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ځوانانو نه ناوړه استفاده کېږي، په هغه په سیاسي کې وي او که په روزنی ژوند کې وي، اول خو به زه صرف دا ووایم چې حکومت زمونږ دپاره زمینه مساعده کړې ده د تعلیم، دا په دې باندې سترګې نشو پټولی. خو اما کم ځوانان چې فارغېږي، د هغو دپاره د کار کولو زمینه نشته ده. نو دا غټ لاملونه دي، ځکه چې یو انسان مجبور شي هغه خپل منفي اړخ ته کوشش کوي، د هغو نه چې غلط استفاده کېږي بیکار وي، د یو څو روپو لالچ په خاطر باندې چې یعنی هغه د خپل ژوند دپاره ورځنی خوراک څښاک مساعده کوي، د خپل کورنۍ دپاره نو ناوړه استفاده ته کېدلی شي.
او کله راته وایي چې عذاب یا ګوندونه له ځوانانو څخه د پیسو په بدل کې ګټه پورته کوي، او دوی ته د پیسو د ورکولو او یا هم د کار د زمینې د برابرولو وعده کوي، خو وروسته بیا دوی چې د ګوندونو سره یو ځای شي بیرته په مختلفو برخو کې ناوړه ګټه پورته کوي. ولې ځوانان دې موضوع ته نه دي ځیر شوي؟ ولې دوی په دې نه دي پوهېدلي چې که نن ورځ دوی دغه سپارښتنې دوی ته کوي او دغه ناحقه وعدې ورکوي، سبا ورځ به دوی څخه ناوړه ګټه پورته کوي؟
ټول مشکلات د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي که انسان مجبور شي، او هغه ته انسان کار څومره هغه پوه شي چې دا زما آیندم خرابوي غلطه لاره ده، خو صرف د خپل د مجبوریت د وجې نه چې هماغه هغه ورځ د خپل یو د اقتصادي مشکل حل کې دي یو څو روپو په خاطر باندې، لکه څنګه چې ما وویلې چې په دې خاطر باندې ځوانانو ته پاتې ده. ځوانانو کې استعدادونه ډیر زیات دي، خبت باندې پوهیږي، خپل آینده باندې پوهیږي، خو متاسفانه چې وضعیت اقتصادي د انسان خراب شو، هغه ار اړخ ته اوړي که هغه حزب د دې په ګټ وي که هغه د دې په توان باندې. لکه څنګه چې ځوانان سبا په قچاقي لارو باندې ځي، ښه هغه پوهیږي چې یعنی ما ته په لاره کې غټ مشکلات شته دی، د مرګ سره لوبې کوي، خو دغه موضوع ده چې د اقتصادي وضع خراب وي، هغه غواړي چې یوځی ته ځان ورسوي.
او تاسو کوایي چې یوازې اقتصادي لاملونه سبب شوي چې ځوانان دا ګوندونو سره یو ځای شي او بیا له دوی څخه ناوړه ګټه پورته شي؟
څنګه چې امینی صاحب وویلې، یوازې همدغه اقتصادي ده او بیکاري لامل دی چې ځوانان ځي ګوندونو سره یو ځای کېږي یا ځوانان ځي خارج ته سفر کوي. نو زموږ هم دا تاییدومه چې همدا بې پیسېګي ده یا بې پولي ده چې یو ځوان کول، یو ځوان د پیسو دپاره یا د اقتصاد لپاره چې اوسو په ترلاسه کې نو هغه ګونته زی هغه یو ځای ته زی او هغه ترلاسه چې دغه ترڅو چې یو څه ترلاسه کړي.
د سواد کچې ټیټوالی څومره منفي اغېزه لري دا چې ځوانان له ګوند سره یو ځای شي او بیا هغه له دوی څخه ناوړه ګټه پورته شي؟
که څه هم سواد نن سبا زه چې ګورم ټول ځوانان پوه دي، سواد لري، زده کړې کړي دي، خو بیا هم دې کې شته ځینې ځوانان چې هغوی بې سواد دي نو هغوی په میدان کې پاتې دا هم لامل کېدلی شي چې هغه بې سواد دي او له ګوند سره یو ځای کېږي او هغه هغوی سره ملتیا کوي.
همدا پوښتنه کله تاسو څخه وپوښتمه چې ډېره نالوستي کسان له حزبونو سره یو ځای کېږي او بیا له دوی څخه ناوړه ګټه پورته کېږي، هم په لاریونونو کې تاسو د مخ ورته اشاره درلوده، په نورو سیاسي برخو کې که یو لوستی ځوان له ګوند سره یو ځای شي د عقل کولی شي چې هغه د ګوند د تګلارې په لوستلو سره یا د تګلارې په اړه د معلومات ترلاسه کولو وروسته کولی شي خپله موخه هم ځان ته وټاکي او بیا د هغو ته د رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او په ګوند کې تر یوه حده برلاسته واوسي نسبت هغه کسانو ته چې نالوستي دي.
ډېره ښه پوښتنه ده. نسبتا کسانو ته چې هغوی لوستي دي او په دې هغه کې لاریونو کې برخه اخلي هغوی هم د دغه سیاسي چارواکو هغه ته چې د سیاسي ګټې ورته رسېږي هغوی ته هم نسبي ګټې رسېږي، نو په دې لحاظ باندې هغوی هغه نالوستي ځوانان له ځان سره یو ځای کړي وي او په همدغه لارو کې ځان سره کاروي. ډېری دلته زموږ په دغه سیمو کې اکثریت چې وایو تر 50-60% پورې ځوانان به لوستي وي، ټول ځوانان لوستي نه دي، یعنی د ښار تر دغه محدودې پورې اکثریت ځوانان لوستي دي. اکثریت ځوانان تر هغه د مکتب تر اومه تر اتمه تر نهمه لوستي کوي او د اقتصادي مشکل اقتصادي ستونزو له امله دوی بیا خارج ته ځي، اکثریت د دغې سیمې خلک ایران ته ځي د مزدورۍ دپاره. نو دا دغه د بېسوادۍ کچه تر ډېره په ځوانانو کې هم شته، ځوانان لوستي نه دي. هغه نالوستي ځوانان چې د دوی سره یو ځای کېږي نو هغه لوستي ځوانان دوی هغه یو قسم له د دوی هغه د احساساتو نه ناوړه ګټه اخیستې ده.
علاوه له دې چې د سواد ته نه لاسرسی او همدارنګه په فقر خبرې وشوې چې دوی یا اقتصادي عوامل سبب کې او یا هم بېسوادي سبب شوی چې دوی له ګوندونو سره یو ځای شي، خو بل خوا به موږ د داسې کسانو شاهدان هم چې دوی لوستي کسان دي، زده کړې کړي، لوړه کچه زده کړې له هم په حزبونو کې ګوندونو کې فعالیت کوي او تر ډېره له دوی څخه منفي استفاده شوې ده. ولې
تقریبا د دې لپاره چې همدغه ګوندونه دي چې یو څه نسبي مادي ګټې دوی ته رسولې دي، دا ګټه دا ده چې په ګوند کې دته یو کار پیدا شوی دی، همدغه یو ځوان ته کار پیدا شوی، خو دا لس ځوانان نور په همدغه ناوړه فکر باندې له ځان سره لوبوي په همدغه ګوند کې. هغه هم نالوستي وي، اکثریت یې کلوستي هم وي، نو هغه له ځان سره هغه ته دوکه ورکړې ده په همدغه ګوند کې، ځکه هغه نسبي مادي ګټه یوازې خپل منفعت شخصي منفعت دی چې د ته رسېږي، نو هغه نور ځوانان یې له ځان سره له لارې منحرف کړي دي وړولې دي.
امین صاحب که تاسو وایئ چې همدغه عوامل څومره سبب شوي چې ډیری ځوانان په شمالي ولایتونو کې له مخالفینو سره یو ځای شي او د خپل هیواد، د خپل ولس، د خپلو خلکو پر وړاندې وسله په اوږه واچوي؟
بالکل، څنګه چې ظهیر صاحب اشاره وکړه، د ځوانان که باسواد هم دي چې هغو نه ناوړه استفاده چې کېږي هغو ته یو محدودیت په هغه ګوند کې ورکړی شوی چې هر ګوند ډېر یو محدوده صلاحیت ورته ورکړی او هر انسان خپل دوستان لري، انډیوالان لري، نو د اغونه یعنی ناوړه استفاده دا کوي چې ته یعنی تبلیغات زمونږ د ګوند لپاره یا زمونږ د مافیا لپاره وکا. نن سبا که په افغانستان کې موږ ګورو زیاتره دا کارونه چې څوک کوي سوادار پکې ډیر شامل دي، هغه سوادار دي چې پخوانی فکرونه او پخوانی هغه سوچونه په ذهن کې وي، هغه هیڅکله نه غواړي چې یو جامع ته پوره یو مرسته وکړي یا واقعا کومک وکړي. لکه څنګه چې موږ شاهد یو دیم چې ډیر خلک نن سبا په نشه یي توګه باندې بوخت دي، لکه پوډرز کوي یا اپیم وخي یا تاریک وي یا چرس وخي. زه په دې مطمئن یم دیو ته چې تا چا د زمينه مسايده کړې ده، د یاتمن د یو ګوند پورې ماډل لري، حکومت پورې ماډل لري، او خو په دې باندې پويږي چې دا زما جامع ته په نقص باندې خو صرف د یو څو روپو په خاطر باندې دا کارونه د مخ ته بوزي. کله چې انسان مجبور شي هغه قتلم کوي، غلام کوي، او بیا چې د سی یو چې دا د سی پوي شي چې زما پخپلا وګه باندې وسله چې زه ته بیرته د ځان دفاع کولای شم، هغه هم دغه پیسو په خاطر باندې خو پیسې ورته ورکوي، که هغه ار ګوندې، که هغه څوک کنن سبا چې تن په افغانستان کې مونږ وینو څوک د داعش په نوم باندې دي یا د طالب په نوم باندې یا بل ډله دا ټول سپورټ لري د شانه سپورټر ښه قوي دی ښه ماشونه ورته ورکوي زمینې ورته مساعده کړې ده هغه مجبوره دی دغه ټوپکې په اوږه کړې دی د خپل ځان دی کې خطر وي او که بل وجني نو هغه د خپل مجبورۍ نه هغه کار کوي که یو انسان وږی وي او هغه په دې پوه شي چې دا بل مور دی او زه کولی شم چې د دې نه دا یو مړۍ روټۍ واخلم نو که هغه که په زوري که په خوښۍ چې مجبوره شو نه پرېږدې هغه ته اخلي دې نه
له تاسو څخه مننه په بلخ ولایت کې هم دغه مسله محسوس شوې ده په کومو کومو سیمو کې ډېری ستاسو په اند د اقتصادي لاملونو له وجې ځوانان له مخالفینو سره یو ځای شوي وي او په کومو کومو سیمو کې ډېری دوی فعالیت کوي او په نام نه لاس وهي لرې پرتې سیمې چې دي د ولسوالیو نه دلته ډېر ځوانان دي ځکه دولت ورته زمینه نه ده برابره کړې د مخکې په همدې خبرې وشلې او د مخالفینو ورته ښه زمینه د پیسو دپاره برابره کړې دوی ته پیسې ورکړي او دوی ته وایي چې موږ تاسو ساتو نو په ولسوالیانو کې ټولو اکثره ولسوالیانو کې د بلخ ډېری ځوانان تللي دي وسلوال سره یوځای شوي دي
په اقتصادي له امله خبرې وشولې خو دولت هم ځینې داسې زمینې برابرې کړې لکه له ملي اردو سره یوځای کېده دا کارونه هم د پیسو په بدل کې ترسره کیږي او دولت هم پیسې ورکوي خو ولې د دوی هغه جاذبه یا کشش نسبت دولت ته مخالف ډلې ته ډېر
ځای پوښتنه وه د ډېری ځوانان هم د اردو دغه لیکو ته ورغلي دي او د ملي ثبات دغه هغې په غاړه باندې اخیستې ده کې د تمامیت د افغانستان د ځمکې ارزي تمامیت او ساتي د هیواد او د خپل هغه مقدساتو نه ساتنه وکړي دلته په دغه کلو کې ګورم چې ډېرې ځوانان د دغه ځای نه په دغه لیکو ته د پولیسو د اردو دغه لیکو ته ورغلي دي چېرته مړ شو په هلمند کې مړ شو چېرته مړ شو په قندهار کې
سوال سره یو ځای کېدل هم ډېر خطر دی تر ډېره حده خطر ځکه کورنۍ هم د دولت له لوري د ګواښ لاندې ده دی خپله د ګواښ لاندې ده یا خپلو خپلوانو د ګواښ لاندې دي سیمې ته راتګ حتی د شپې په پټه راځي کور ته ولې نو نسبت دولت ته د دوی هغه جاذبه د مخالفینو سره د یوځای کېدو په اړه ډېره
سمه ده خو دا په همدغه سیمو کې فرق کوي هغه سیمو کې چې د هغوی د نفوس ډېر دی د مخالفو نفوس ډېر دی هلته دوی هماغه کسان چې د دوی د نفوس د لاندې دي د هغوی سره کار کوي یعنې داسې کسان پکې نه شته چې دلته د حکومت نفوس وي او د هغوی سره د کار وکړي ډېر کم داسې پیدا شوي وي چې هغه سیمو کې د حکومت زور وي د حکومت نفوس وي او د هغه ځینې د هغه ځوانان لاړ شي او د مخالفینو سپونو کې دې ورګډ شي ډېری هغه ځوانان دي چې هماغه هغه سیمې دلته بیا دغه د حکومت د پاتې راتلو هغه سیمې دوی نه دي پاکې کړې په پوره ډول باندې نو هغه ځوانان چې هلته پاتې کیږي د هغوی دغه سر رسوخ د هغه نه لاندې راځي تاثیر نه او د هغوی سره یو ځای کیږي هغوی هغوی هغه کوي سپورټ کوي او ورته هماغه سې زمینه مساعده وي
امین صاحب د ګوندونو ترمنځ رقابت څومره سبب شوی چې ځوانان له پرمختګ څخه پاتې پرېږدي او ډېری ناوړه رقابتونه موجود دي مثلا په دولت کې یو ګوند برلاسی دی بل ګوند ته یا د هغه ګوند غړو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي یا د اقل تبعیضي چلند په دولتي ادارو کې هم دغه ګوند کسانو په وړاندې حتی په بلخ ولایت کې مشاهدان چې موجود دی نو دغه عوامل ستاسو له لیده څومره ستونزمن مسایل دي او تر څه حده دولت ورته رسیدګي کړي
دولت زمينه مسایده کلي د دې کار لپاره ډېر ښه ټریننګونه ورکوي د هغه ځوانانو لپاره چې هغه وړي د اردو سره یوځای شي ملي امنیت سره یوځای شي پولیس سره یوځای شي خو بدبختانه زه دا ویل شم چې نن سبا چې کوم وسایل او کوم اسلحه زمونږ د اردو سره ورسره ده هم مسله یې نشته د استعمال لپاره په تور مثال په یوځی باندې مخالف لاس نه پر حمله کوي زمونږ بسته اردو په شاتم بیږي وجه صرف غټه وجه دا ده چې هغه ته خو یو مهمات په غزي کې وجود نه لري کومنګ د هلمند یو مثال ورکو د باجی ولسوالانه چې مخکمه پیر سقوط وکړه ما خپل د ویډیو ولیدل چې مخالف له ساحه تر رسیدلی نو چې د ملي اردو سرتیرو عقب نشینی اختیار کړ او خپل پوسټونه پښا باندې لاړ
دغه مسله چې تاسو ورته اشاره درلوده فکر نه کوم چې د روحیې د کموالي لامل وي تر ډیره حد اندونه موجود دي چې د سیاسي لوبو لامل یا هم د سیاسي برخوردونو لامل یا هم د سیاسي منفعت لامل دي چې د دوی مشران کوي دوی مجبور کیږي دا کار تر سره
بالکل دیو تا چې کم شی ورکول شوی صلاحیت نشته ده کنه اوس به دوی ته یې ورکول شوی پوسته چې دې امنیت ارڅه ساسو په غاړه دی، خو چې کله بیا داسې یو موضوع ده پېښېږي دا خپل یو مافیایي خلک پکې نوتی دي. څنګه چې تاسو د ګوندونو خبره وکړه، کېدای شي هلته مختلف دوه درې ګوندونه واوسیږي. کوم چې مخالفه ډله ده هغه د یو ګوند ورسره کار کوي، کوم چې دولت ډله ده دې کې بل ګوند کار کوي. هغه غواړي چې یو بل په دې حالت باندې د ځوانانو په واسطه باندې یعنی ضربه ورته ورکړي. او بل څنګه مې چې ویلې چې اصلي دې سره شته دی، مرمۍ نه لري، ټانګ ورسره دی، د هغو دپاره دی خپل مرمۍ واقعیت نه لري چې دې ډېر دوام دی یو جنګ کې دوه درې ساعته د هغو مخالفینو سره داسې وسلې وي چې هغو سره په
په ملکي برخه کې مثلا مثال که ورکړو، تېره ورځ هم دلته مشرانو ویل چې په بلخ ولایت کې هم تک حزبی حکومت حاکم دی او نور حزبونو کسانو ته د اقل هغه ټولنیز خدمات نه وړاندې کېږي، او که وړاندې کېږي هم د تعبیض په چلند او تبیزانه چلند رو سره تسره کیگی، او نسبت اگه کسان تا چه مقوگوان واکمن گوان تا مرتبط دی دوی تا دا خدمات ندی موجود دا تاسو تر چه حال تاییده ویا
دو با دوم رو میمان چه یواز پا افغانستان که کنن سبا منگو گورو پور امنیت ترین ولد دا بلخ ولد دیم، او واقعیت چه کمی پیخی چه پا نور ولیتونی که کیگی دا الحمدلله تر واسه پور ندی شوی پا مزار شریف پا خار کیوی که پا اطراپو کیوی و سیده بازی و لسوالیگانی دی چه آغا خطر سر مواجی دی خود دست نه چه دا سقوط پا علت کیوی. مخالفین کوشش کوی چه آتا دا بلخ ولیت نام نکی که آغا دا یو ویزه پا واسطه باندی یا دا یو بلی دالی پا واسطه باندی مخالف دالی پا واسطه باندی. ما چه چنگو ویلی چه دا مختلف گوندونه دا مختلف گروگانو سره دی، ار گوند زند پار یو داسو گرو دا خلی چنگو چه پا مزار شریف کم تیر وقتونو که لگ داسو مخالفات دا یو دو گوندونو ترمیز پیدا شو، خو خوشبختانه په صحیح طریقې سره حل شو. کم دا ونو شو پاگه کم چه منگا قتل زیادتره جوانانو اشتراک کلیو که ار وخیم داسی یو مشکلات پیخ شی او زمونگ مشران که چرته و خیر وی او د خپل یو جامعه ده پارو غاڑی چی یو سل همین سره شی ما ده خبر و ده لاروال شی نه ده جنگ ده لاره. وس کزه چرته خپل وی ما چی ده دیر رئیسان لکه ده 2004 کار یا ده دیر لسو دریاتی ویم نه ما په مختلفو ځینو کارونه کلی زما سر خدا چلن نه ده شوی، او ده بانده زه تاسو ویلی شما چه شته ده دا سم نه دی چې سل په سلو کې وي شته دی. ار یو لکه څنګه چې مختلف قومونه په مزار کې زندگی کوي داسې د خپل نجات پرستۍ ته خلک ترجیح ورکوي نسبتا د نور،
او دا د ګوندونو د فعالیت پر اساس دی.
د کتاب انداز ویلی شم چې د ګوندونو د ډیر غټ رول لري که په یو ځای کې د یو ګوند نفر کار کوي تبان د امغه ګوند نفر کاغه بیکار وي هغه ته زمينه مساوي د وي په ډیر اساني سره نسبت د دې ک د بل ګوند نشي. که چېرته په خپل کې یو دوه ګوند مخالفي نو اتمن که داغه یو مخالف گوند چه اغا پویشی چه داده دیت ملاتر ده نو اغا تا زمینه نش مسایی ده دلن.
اکبری صاحب که تاسو وایی چه پا بلخ ولایت که پا خاصان مزار شریف که تاسو هم داد سر دول کمیسیون سا مخمخشی وی چه پا دولتی دارو که نسبت اغا کسانو تا چه ده مغا گوند یو کس پا که واکمن وی یا مسئول وی دغه کار مخ کې تر سره شوی وی او تاسو کار په مختلفو بهانو زندول شوی وی.
د ښکاره خبره ده چې په هر ریاست کې په هر شعبه کې چې یو کس اوسیږي او هغه یو ګوند کس اوسیږي او هغه واسطه ولري دغه کار مخ ته کیږي او هغه تر هر څوک چې اوسیږي هغه به شاته ولر. زه خپل زما فکر کوم یو نوی کیو که څه وخت یو زما لږ زرستونزه معرف کی نو ما قتل په اساس ته مغه راق چې پیژنګل ویل لري یا دغه ګوند لاره نه یا غد خپل شخصي ګټل لاره چې پیژنې هغه معنی مخ کیږي او زما کار پات کیږي ان تر دوه ورځې پورې هم زندیدل. دا ډیر دی زینو دفترونو کې زینو رسمي ځایونو کې دا کار دی بخښه.
اته وی غو بورسی چې له بهر څخه راځي باید مسلینو ته ورکړل شي. دلته خاصا په بلخ ولایت کې وی چې ترکیه مشخصا خبرې پرې وکړو خبر به طرفانه خبرې دي، خو د خلکو په خبره یعنی د ځوانانو د شکایتونو پر اساس موږ دا خبر کوو چې د ترکیه بروسونه هغه کسانو ته ورکول کی چې ګواکې غو یو مشخص ګوند مرتبط کسان دي او دوی واسطه کوي او نور
کسانو ته زمينه نه مساعده تر څو لارشي به هر کې زده کړې تر سره کړي
ګون مشر چالتو اوسېږي وغه سره پیژنګلوي لري هغه خپل کوخه یعنی هر سړی هم دا کوخه کین سبب افغانستان کې تعصب یا نجات پرستی به خي زیاته ده له هاده تیر شوی ده یعنی کوم کس چې په هغه ځای کې اوسېږي او هغه کوخه چې خپل خلک مخته کې او د نور پرېږدي د ښکار خبره ده
ظاهر صاحب بیا هم تاسو سره شو تاسو نظر په دې را سره ولرو چې دغه ډول متعصبانه چلندونه په دولتي ادارو کې په حتی په مرکز کې او په ولایتونو کې چې د یو ګوند کسان واکمنان دي یا د والی په صفت دنده ترسره کوي یا د والی د مرستیال په صفت څومره د نورو توکمونو یا د نورو ګوندونو د غړو حقونه تر پښو لاندې کوي او د دو د مخنیوي لاره څه ده
بعضې هغه قومیتي تعصبونه دي چې په اداراتو کې ترسره کیږي که ته یوې ادارې ته ورشي اول ته څوک ونه پیژنې ستونزمنه ده چې ستا کار په خپل ټاکلي وخت ترسره شي ډېری هغه څوک چې په اداراتو کې خلک پیژني یو واسطه وړاندې کوي یا پیسې رشوت ورکوي د هغوی کار ډېر زر ترسره کیږي که درته ووایم چې ته یو پاسپورت اخلي نو یو چاته پیسې ور نه کړې نو هغې ته هغه ټاکلي وخت ته ستا هغه پاسپورت نه شي تیارېدلی تا ته به هغه وخت درکوي چې ته سبا راشه او بله ورځ راشه دغه ستونزه ده پکې نو هغه دغه ډول تبعیض شته دی دا د دې هغه یو ستر زیان دا دی چې یو خو خپله د قومونو تر منځ هغه جداوالی راځي بل د دولت باندې د خلکو بې باوري ډېرېږي د دولت او د خلکو تر منځ هغه فاصله ایجادېږي چې دا دغه دولت باندې بې باوري ده کله چې د رعیت په دولت باندې بې باوري زیاته شي
تاسو په ان چې تر تمه هم ولسواکي په بلخ او په د افغانستان په ګڼ ګڼ شمېر سیمو کې نه ده تطبیق شوی او لا هم دې ته اړتیا موجوده ده چې باید کار ترسره شي او دولت هم تر ډیره ورته پاملرنه ولري
دا ډیره مهمه پوښتنه ده زه به خپله درته یو خبره وکړم ما یو پوست ته امتحان ورکوو هغې ته ما فرمې ډکولې نو هغه هغه باندې ما ته ولیکل چې د اصلاحات ادارې سره تاسو هغه د هغې په اصولو باندې برابر نه نو زه وایم چې تر لیسانس کچه پورې یو څوک هغه وکړي او ما په خپلو سترګو باندې لیدل چې هلته د څوارلسم نه خلاص شوي کسان راتلل هغوی امتحان ورکوو هغوی فرمې ډکولې ولې ما ته ویل چې ته د زه لیسانس وم خو ما ته ویل چې تاسو ته د اصلاحات ادارې د اصولو سره برابر نه یاست نو دغه ډول تبعیضونه شته دی نو د مخنیوي دپاره زه وایم چې هغه کمیسیونونه چې دوی ته جوړ شوي دي هغوی ډېر ناکامه دي په دولت کې اصلاحاتي ادارې په نامه باندې هغه جوړ شوي دي دوی هېڅ کار نه دی کړی تر اوسه پورې زه وایم کوم چارواکی برطرفه کړی دی په بلخ کې وي په مرکز کابل کې وي او که نورو ولایتونو کې وي دا 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 په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته دی
امین صاحب که دا راته وایي چې د قوم پر اساس د ګوند پر اساس کسانو ته د دولتي موقفونه ورکول که دا ورځ تر بلې زیات شي نو پایلې به یې څه وي
طبعا څنګه چې مونږ پښتو کې یو متل لرو کوک بار تر منزله نه رسیږي که داسې ورځ په ورځ باندې شي نو آینده به ډېر خراب وي ځکه چې نفاق به ورځ په ورځ زیات شي او د بیکاری کچه به نوره هم زیاته شي او کوم ځوانان چې لکه د پوهنتونونو هغې فارغېږي خصوصا په دې بخشونو کې چې هغه ښه پوهېږي چې زه کار کولی شم او هغه ته زمینه ور نه کړی شي نو زه مطمئن یم چې د ورځ په ورځ به امنیت هم نور خراب شي او نفاق به زموږ تر قومونو نور هم د دې خراب شي
دوستانو د ځوان فکر خپرونه وه چې په هیواد کې مو د ځوانانو څخه د ګوندونو لخوا د ناوړه استفادې او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ګوندونو د غړیتوب پر اساس د خلکو په وړاندې تبعیضانه چلند په اړه له دوستانو هر یو صحیح صاحب امین صاحب او اګوري صاحب سره خبرې درلودې تر بلې خپرونې چې بیا هم زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ ته حاضرېږم په لوی څښتن مسپار
در مشرنی گمان ویه.